پېښور کې د غرمې 12 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. خبرونه به مجید بابر وړاندې کړي.
خبرونو د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې د مې د نهمې د بلوو په تور یې د پاکستان تحریک انصاف د شلو کارکوونکو قضیې پوځي عدالتونو ته استولې دي. افغان طالبانو چارواکي وایي چې د ورېښمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د دویم دور ټاکنې ګټلې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې د مې د نهمې د بلوو په تور د پاکستان تحریک انصاف د شلو کارکوونکو قضیې پوځي عدالتونو ته استولې دي. د مې پر 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز شاه کاکا خیل وویل چې د مې پر 9مه په پېښور، بنو، مردان، ملکنډ او یو شمېر نورو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف په څو کارکوونکو حکومتي او پوځي ودانو باندې بریدونه کړي وو او یادګارونو ته یې اورونه اچولي وو.
تقریباً 2800 کسان جی دینو آگا ٹوٹل دیر وقت پورے گرفتار دی. تقریباً 84 ایف آئی آر باغے کی شوی دی اور 17 اے ٹی اے 17 اے ٹی اے ایف آئی آر شوی دی. یو ایف آئی آر دے لیوی پولیس کڑے دے تو پورے چھ دا ملٹری کورس تعلق دے نو پاگے کے 20 اپرادھ چکم دی نو آگا ٹرانسفر شوی دی ملٹری کورس تا.
دا په داسې حال کې ده چې د مې پر 9مه د پخواني وزیر اعظم او پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د نیولو نه پس د هغه پلویانو د ملک په بیلابیلو برخو کې پرتشدد مظاهرې وکړې او په حکومتي او پوځي ودانیو د حملو سره سره یادګارونو ته اورونه اچولي وو. د خیبر پختونخوا نگران حکومت تور پورې کوي چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت زمشوي ضلع د پامه غورځولې وي نو ځکه دغه سیمو کې پرمختیایي کارونه نه دي شوي. د مې پر 23مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې د مالی په برخه کې د صوبې د اعلی وزیر اعظم خان ځانګړي سلاکار حمایت الله وویل چې د زمکېدو نه پس د 15 کالو تېرېدو باوجود قبایلي ضلع وروستو پاتې دي. وفاقی حکومت ژمنه کړې وه چې قبایلي سیمو ته به د قومي مالیاتي واډ له مخه د 10 کلونو لپاره هر کال 100 ارب روپۍ ورکول کیږي. خو د 2013 میلادي کال په مې میاشت کې په خیبر پختونخوا کې د فاټا له ورګډېدو وروسته لا هم دا پیسې نه دي ورکړل شوي. د مې په 14مه په کورمه کې د وژل شوو استادانو د قاتلینو د نیولو لپاره زده کوونکو تېره ورځ د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. احتجاج کوونکو له حکومت نه غوښتنه وکړه چې په تېرې منګل کې د وژل شوو استادانو قاتلین دې زر تر دره ګرفتاره کړل شي او استادانو ته د تحفظ ورکړل شي. دوی وویل چې که په سکولونو کې استادان محفوظ نه وي نو څنګه به دوی ته زده کړې ورکوي. د مې په 14مه د خیبر پښتونخوا په کورمه کې د لږو په 2 بیلابیلو پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي. دغه وجل شو کې 4 استادان او 3 مزدوران شامل وو. په نیمروز ولایت کې د افغان طالبانو چارواکي د وریخمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام وویل چې دغه پل پرون د یکشنبه په ورځ بیرته پرانیستل شو. د ایران او افغانستان ترمنځ دغه پل د شنبه په ورځ د ایراني پولیسو ساتو او د طالبانو د ځواکونو ترمنځ د نښتو په نتیجه کې تړل شوی و. په دغه سرحدي شخړه کې چې 100 ساعته دوام وکړ د طالبانو د کورونو چارو وزارت د خپل یو سرتیري وجل تایید کړي او د ایران د تسنیم خبري اجازه د ایران لور ته د یو سرتیری د وجل کېدو او دوه نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی. او وروستۍ خبر دا چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مې د 23مې نېټې په ټاکنو کې د خپل واک 2 لسیزې نورې هم وغځولې. د واک په ګټلو سره یې د زیاتېدونکي استبدادي سیاستونو تعقیبولو لپاره واک ترلاسه کړ چې د ترکیې خلک یې وویشل او دغه هیواد یې په یو سیمه ییز پوځي قوت بدل کړ. د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو دا په کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وبللې خو د پایلو په اړه یې مخالفت ونه کړ. د رسمي نتایجو له مخې کلید اوغلو 38.9% رایې ګټلې دي او اردوغان 25.1% رای ګټلې دي. دغه نتیجې په سیاسي توګه یو ژور ویشل شوی ملت ته اشاره کوي. د کلیکدار اوغلو ماتې به احتمالا د ترکیې د ناټو متحدینو لپاره یو ماتم وي چې وار له مخه د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اردوغان اړیکو اندېښمن کړي. د مشال خبرونو پای.
خبرونه مولا مجید بابر واوریدل په روانه خبرونه کې ورډونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د کورمه د سکرونو د پام وړ شمېر زده کوونکي پرون د اسلام آباد پرس کلب مخې ته وګڼ شوي ول. دوی د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د کاتبینو د نیولو غوښتنه کوله. په دې مظاهره کې له ماشومانو سره د کورمه یو مدني فعال هم ملګری و. هغه وایي
دا بچی رغلی دی دوی سره کتابونه دي کتابونه فریادونه دي دا استادانه سکولونه به څنګه چلیږي؟ احتجاج نه دی پر امن سیټینګ کړی دی.
د قبایلی ضلعو ځینې اوسیدونکي وایي د فاټا په خیبر پښتونخوا د ورګړېدو د 5 کلونو پوره کېدو باوجود د هغو سیمو د پرمختیا چارې لا هم نیمګړې پرتې دي.
مین روډ دی د یخغون نه تر غلنۍ پورې 5 کاله وشو چې هغه هم د سوتروی ښکار دی چېره پڼ نشته.
په پرون د مردان د هتیانو په لوبغالي کې د کبډي ټورنمنت پای ته ورسېد. د لوبې یو نندارچی خوخته چې په کلی کې موده پس د کبډي لوبا په پرم نه فضا کې وشو.
ما جګره دی ډیر په مینه ولا راغلی ډیر کارونه پرې کړی مخکې بجې دی کولو کې د خپل کبډي کې دی لانجه مانجه به مې وګڼه کبډي بدنامه وړي راځي. ته
هیله ده لمشال رادیو سروس. اولنې موضوع ته په راشو. پرون د مې پر تشته ماده کورمه د سکولونو ماشومان د اسلام آباد پرس کلب مخې ته په احتجاجي مظاهره کې د تریمنګل سکول د څلورو استادانو د کاترینو د نیولو غوښتنه وکړه. په هغه سکول کې د سیمې د پارېدلو کسانو د ډزو پیښه د مې پر څلورمه شوې وه چې په کې د استادانو ترڅنګ درې مزدوران هم وژل شوي ول. په پرونی مظاهره کې د کورمه زده کوونکو د دوی د سیمې د امنیت او د استادانو د تحفظ غږ پورته کړ. حکومت د تریمنګل پیښې د قربانیانو له کورنیو سره مالی مرستې کړې دي. گوهر مسید رپورټ راکوي.
د مئی په 28مه اسلام آباد پریس کلب مخې ته د بیلابیل سکولونو زده کوونکو ماشومانو د مئی په 14مه په کورمه کې وژل شویو استادانو په اړه احتجاجي مظاهره وکړه. زده کوونکو ماشومانو د حکومت او د ریاستي ادارو نه غوښتنه وکړه چې چا د مئی په 14مه په تریمنګل کې استادان وژلې دي هغه کسان د زر ونیول شي او سزاګانې دا ورکړې دي شي. د مشال ریډیو سره خبرو کې یو زده کوونکی ماشوم وویل چې که زمونږ استادان محفوظ نه وي نو دوی به موږ ته څه زده کړې را وکړي. د زیات کړه
ایمان احمد دلاور عباس از کېری سکول کې وایم سکس کلاس کې پرشنار سمې تعلق ده. موږ ښځانو ته انصاف وکړو. حکومت نه ویل غواړو چې موږ استادانو ته انصاف کړو. هغه ټوک ټوک کړی دي زمونږ کتابونه شته استادان یې ورنه مړه کړي دي. بچې اطمینان پاتې شو.
یاد دوی د مئی په 14مه د خیبر پختونخوا په کورمه کې د ډزو په دوو جلا جلا پیښو کې د ښوونځي د استادانو په ګډون لږ تر لږه 9 تنه وژل شوي وو. دغو وژل شویو کې 4 استادان او 3 مزدوران وو. په دې وروسته د مئی په 12مه حکومت د تریمنګل په پیښو کې وژل شویو کسانو کورنیو ته د شهدا پیکج لاندې 2.5 کروڑ روپۍ وویشلې. په دې احتجاجي مظاهره کې ګډون کړي یو تن مشال ریډیو ته وویل چې په کورمه کې د یوې منصوبې لاندې په مسلکي بنیادونو باندې حالاتو خرابولو کوششونه روان دي. د زیات کړه
محمد کاظم دے تعلق پر چنا سر دے نن دا بچی رغلی دی دوی سره کتابونه دی کتابونه دی پر رغلی چې دا کتابونه فریادونه کوي
آیا کدا استادان نوی مونږ خلکو ته چوک ودی کدا استادان نوی سکولونه به څنګه چلیږي کدا استادان نوی د سیستم به څنګه چلیږي نو دې حوالے سره دوی د احتجاج کړی بلکې احتجاج نه دی یو پر امن سیټینګ یې کړی دی خپل ساده احتجاج خپل مظلومیت دنیا پر
د پریس کلب مخې ته شمې روښانه کړلې شوې او د وژل شویو کسانو دپاره اجتماعي دعاګانې هم وکړلې شوې یادوي چې حکومت او انتظامیه تر اوسه پورې په کورمه کې وژل شوي کسانو د پیسو ورکولو نه علاوه څه انصاف نه دی ورکړی ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماخام تر وو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپریږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کلو هرڅه لنډې سپې پنځه لس زره اووه سو پنځوس دو لس زره یو سلو دیرش او پنځه لس زره درې سو پنځه شپېته کلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سو یوویشت کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د بر جنوبی وزیرستان د سروکې او بدر سیمو اوسیدونکي د ماشومانو یې د سکولونو د بندښت له امله شکایت کوي د دوی په خبره د بیا بیا غوښتنو باوجود کورونه او هم سکولونه وران پراته دي د بر جنوبی وزیرستان د تعلیم محکمې مشر امیر محمد بیا وایي د سروکې او شاوخوا سیمو د ټولو سکولونو دورې کړې او خوښته چې هلته هر څه سم دي د البته زیاتوي چې ژر به بدر ته هم لاړ شي او د هغه سیمې د سکولونو حالت به هم له نږدې وګوري د اشتیاق مسید رپورټ اورو
د سویلی وزیرستان پر ضلع بدر سیمه وسیدین کی ویائی چې په سیمه کې سرکاري سکولینا باندې چې په واجه یې ماشومون په خپل سیمه کې د تعلیم حاصل کول نه به برخې شوې دي په دغه برعکس د بدر سیمه دعا وسیدین کی مشال ریډیو ته ویائی
قسمت الله د واجه بدر ما په واجه بدر کې سکولینا خپل غیر ابودي او د دغه مسترونه ستدای په دې بدر علاقې وزیرستان
خبر بندوبستی علاقے
د سویلی وزیرستان ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نیک محمد په بدر سیمک شه د بند سکولونو په باراک شه ویایي مشال ریڈیو چې د بدر سیمه او سیدین کې خبرې د هفته پورز مقصدان مال د تعلیم محکمه مشر امیر محمد مخه تاکشه شوې د هغه زاو په دارنګ و
سہارا پانچ بجے بدل ہے سروے کا سب ڈویژن سروے کا تحصیل اور تیار تحصیل اور بیاشا کا ہے دادری تحصیل میں والدی چکملی نے بھی شروع شو ہے سہارا گورنمنٹ ہائی اسکول چکمل ہے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شہور جی پی ایس جی ایم ایس ڈیبا مخصی سلار سے جی پی ایس جی ایم ایس پن کچا جی پی ایس شینوام جی پی ایس جی ایم ایس فصل چینا جی پی ایس جی ایم ایس تور رکھ جائے جی پی ایس جی ایچ ایس نیو رکھ جائے جی پی ایس جی ایم ایس اوس پاس جی ایچ ایس آباس تنگی جی پی ایس احمد گل تلای نن بیا تمره خوشحال وزیت میں کڑے رہا نا کہ دا کم خبر تا سو کو ہم دا شام ہم ما تری رپورٹ سرات لگا نا پکچر ما سرا اویلیبل دی تمره بند را کڑے تمره مزیدار آباد دی کرا کہ ما ایکسپیکٹیشن نہ بار دی او چکم بدر ایریا ما کتل نہ دی ما ولاند سٹاپ تا اس اویز کئی او مطلب سب خپل تلای نه او زرا ستر پرائز بزیت ہم بدر با انشاءاللہ چیز خپل سٹاپ نہ پشتنا بو اس ڈی اوز او اے اس ڈی اوز نہ کرا
دی سویلی وزیرستان بدر او سی دین کے دی حکومتی چارواکیو نا دا غشتنا ہم وکڑا چے پسیما کشے دی وڑ کی او جنکو سکولونا ابو داولے دے پورا دا زر گڑندی گامونا پورتا کی اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو موبائل اپلیکیشن ساسو پا پڑان دے دے
کا سمارٹ فون لارے گٹا تریخیس دے شے
ایپ او گوگل پلے سٹور کے مشال ریڈیو لکھے
اور ڈاؤن لوڈ کے
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
دا قبایلی سیمو یو شمیر اوسیدونکي وایي د فاټا په خیبر پختونخوا د ورګړېدو 15 کاله وشول خو له دوی سره د ترقیاتي کارونو حکومتي ژمنې لا هم نه دي پوره شوي. د دوی په خبره په ځینو قبایلي ضلعو کې سکولونه، هسپتالونه او سړکونه جوړ شوي خو په ډېرو نورو سیمو کې پر ورته پروژو کارونه نه دي پیل شوي. قبایلي ولس د پولیسو تر څنګ په عدالتي نظام کې هم د نیمګړتیاو شکایتونه کوي. بلخوا د خیبر پختونخوا د نگران حکومت چارواکي وایي د این ایف سی اوارڈ او نورو اړوند مالی مسائلو پاړل مرکزی حکومت سره خبرې شوې دي چې ترقیاتی کارونو لپاره ترې پیسې ترلاسه کړي. د انیسی اجمل رپورٹ.
په داسې حال کې چې د فاټا په خیبر پختونخوا کې د ورګډبلو شاوخوا 15 کاله پوره شول، د دې سیمو اوسیدونکي شکایت کوي چې حکومت ورسره د انسمام پر مهال د ترقیاتی کارونو لړکې کړې ژمنې لا هم نه دي پوره کړې. د پاکستان پارلیمان د 2013 کال د مې په اخري اونۍ کې یو شمېر قوانین منظور کړل او دغه سپاین کې د 15 ترمیم کولو سره پخانی فاټا په خیبر پختونخوا ورګډه کړه. په قبایلي ضلعو کې خبریال صفدر داوړ د مې په 13 مشال ریډیو ته وویل چې د پرمختیا لپاره تر ټولو لومړی د انتظامی ادارو پیاوړي کولو تر څنګ د عدالتونو او امنیتي ادارو نظام سمول ضروري وي.
د لینډ ډیسپیوټ سویچ د سیس کې سمریونی ریکارډ نو بل ور سره د امن و امان مسله وا چې دا پولیس څنګه زړه صدر چې دی دا پولیس څنګه جوړ شي او بل غټه مسله چې کومه وا د جوډیسي وا جوډیسي چې کم دی چې دا راشي او باقاعده یو انصاف شروع شي خو دا کې کمزوري راغلي دي خو خښوي نه دي.
صفدر داوړ زیاته کړه چې قبایلی ولس سره وعده شي وی چې لس کاله بطری ټیکس نه غستل کیږي خو نوموړي زیاته کړه چې دا شمنه هم نه ده پوره شوی ځکه چې په ترخم او غلام خان کې د اکسایز او د کسٹم ادارو کسان له خلکو ټیکسونه اخلي. د قبایلی سیمو د انضمام پر وخت حکومت ویلي وو چې په قبایلی سیمو کې به پرمختګ راولي او د غوسیمو ته به د پاکستان له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی ایوارډ له پیسو څخه 3% برخه هم ورکوي. د حکومت په وینا په دغو سیمو باندې د لسو کلونو لپاره هر کال 10 اربع روپۍ لګوي. خو په قبایلی ضلع مومندو کې د ډان وسپانې خبریال فوزی خان مومند وایي چې د 10 اربع روپۍ ژمنه لا هم نه ده عملي شوې.
زمونږ د مومندو د یو مین روډ دی دا یقون نه تر غلنۍ پورې چې کوم دی هغه هغې باندې تقریبا 15 کاله وشو چې هغه همدغه حساب له د ستروی ښکار دی او د هغې وجه همدغه ښودلی شي چې یاره پڼ نشته.
د خیبر پختونخوا د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت ویلي وو چې د ان اف سی ایوارډ په مت کې د پیسو نه ترلاسه کېدو له وجې د صوبې له بودیجې څخه په قبایلي ضلعو کې پرمختیایي کارونه پر مخ وړي. د 2019 کال په فبروري کې د مشال ریډیو په خبرونه قبایلي سیمې د بدلون په لور کې د تعلیم محکمې چارواکو ویلي وو چې په دې سیمو کې د نامنه او پوځي عملیاتو له وجې لږ تر لږه 1.25 سکولونه ړنګ شوي. دغه سې د دې سیمو اوسیدونکي وایي چې په نامنه او پوځي عملیاتو کې د سکولونو ترڅنګ اسپتالونه، کورونه او بازارونه هم روان شوي دي. که څه هم چارواکو وخت په وخت له مشال ریډیو سره په خبرو کې تر ډېره د بیا ودانې د کارونو کولو ادعا کړې، خو د فاټا سیډنیز مرکز یو مشر منصور محسود وایي چې په قبایلي ضلعو کې ځینو ځایونو کې سړکونه او اسپتالونه جوړ شوي دي خو په پوځي عملیاتو کې زیاتره کورونه او دوکانونه هم ړنګ شوي چې زیاتره مالکانو ته تر اوسه معاوضه نه ده ورکړل شوې.
ترقیاتی کارونه خوشوی دی خو تباہی هم ډیره زیاته شوه ده. ټیک تا گورنمنت سکول جوړ کړو، ډیسپنسری یې جوړ کړې، روډونه هم جوړ شول، خو د یغي سره د خلکو کورونا د سیزونه هم ران شوی دی او اوس پورې ډیره خلکو ته لیا آغا هم نه دی میلاو. چار چار لاک روپۍ کمپنسیشن حکومت خو دوکانونه هغه ورته جوړ کړل خو کم وو.
په قبایلی سیمو کې د ښځو د حقونو مبارزه رضیه محسود بیا وایي چې د فاټا انسمام وروستو په دې سیمو کې په لومړي ځل بلدیاتي ټاکنې وشوې چې په نتیجه کې ګڼې ښځې د بلدیاتي امیدوارانو په حیث له کوره بهر راووتې او په خپلو حقونو یې خبرې شروع کړې. نوموړی وایي چې په قبایلی سیمو کې د پخوا په نسبت یو څه بدلون راغلی دی، خو د ښځو د تعلیم، صحت او روزګار په برخه کې هغه څه کارونه ونه شول لکه څرنګه چې دوی له انسمام وړاندې تمې درلودې.
پولیس کې هم زمونږ زنانه رالی، عدالتونه چې کوم سیستم دی پک هم زمونږ زنانه رالی. نور خو قبایلی سیمو کې حالات چې کوم دي هغه سې شانتي دي لکه څنګه اول وو. که نه هسپتالونه که مونږ وګوري دغه یو چینج پکې راغلی دی، پبلک پرایویټ پارټنرشپ په تھرو باندې بی ایچ یو چې کومې دي، آر ایچ سی چې کوم دي، هغه سې غیر فنکشنل ولاړ دي. سکولونو خو داسې دي چې هغه حالات دي لکه څنګه ایس آر ټایم کې.
د قبایلی سیلو د اوسیدونکو د دې سرګندونو په اړه د خیبر پختونخوا د نگران وزیر اعلی د مالیې او انرژي سلاکار حمایت الله خان بیا وایي چې په قبایلی سیلو کې په تیرو 15 کلونو کې د پرمختیايي کارونو په سمه توګه نه کېدو یو وجه دا هم ده چې د تحریک انصاف په مشرۍ تیر حکومت داسې می لپامه غورځولې وي.
په 7th NFC award کې چې صورت دار فاټا برخه کیږي، نو هغه پکار دی چې دلته ترانسفر شوی وي. دا زمونږ د نگران حکومت چې راغی کې زمونږ وزیر اعلی صاحب دا مرکز حکومت سره هم دا خبره راوچا تکړه، او بل ورځ وزیر اعظم صاحب راغلی هغه سره هم دا خبره راوچا چې دا غیر افانس دې شو دغه تراشه پښتونخوا ته چې په دې خلکو باندې ولو.
دا خبر پښتونخوا د مالیه پوخانی وزیر تیمور سلیم جګړه او د وزیر اعلی سلاکار کامران بنگش سره مې د خبرو هڅه وکړه خو رابطه ونه شوه. البته په تیرو وختونو کې د چارواکو سواری مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو چې د فاټا انزمام رستو د سیمو ته عدالتي او پولیسو نظام غزبل شوی. په دې سیمو کې ټی ایم ای یا تحصیل میونسپل ادارې د احساس پروګرام تر لاندې د صحت کارډ ورکولو ترڅنګ د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د جوړولو او د څارنې نظام په ګډون یو شمېر ترقیاتي او انتظامی کارونه پیل شوي دي.
تعلیم دپاره سہولت نشته، د جنکو دپاره سړی په یادو بړې او یاد رکې او ژوند یې تیر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو راټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو واته کال هم د قشان په لغړېدو توغړېدو تیر
وګوره. دې سره خپل د نکاح کاپی نه وي، نکاح نامې دې وی د زمونږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کړی هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشوز باندې کار کړی.
دا پروګرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورځنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
د خیبر پښتونخوا په نگران حکومت کې ترانسپورت وزیر وایي د پیښور چټک بس سرویس یا بی آر ټی کې د بسونو چلوونکي شرکت یا کمپنۍ د صوبې له اعلی وزیر غوښتي چې د دوی بقایجات ادا کړي. نوموړي زیاته کړې دا کمپنۍ باید د ترانسپورت له وزارت سره خپل ستونزې شریکه کړي چې د حل یو لاره ورته پیدا شي. د بی آر ټی بسونو کمپنۍ اعلی وزیر ته په لیګلې مراسله کې د تیرو درو میاشتو 25 کروڑ روپۍ غوښتي دي او ویلي دي چې که دا رقم ورنکړل شو نو ویره ده چې دا پروژه وتړل شي. دا مهال په بی آر ټي بسونو کې د ورځې لږ تر لږه 3 لک خلک د پیښور درنه سفر کوي. یو ځایي خبریال وایي صوبایي حکومت باید له مرکزه خپل بقایجات وغواړي چې د بی آر ټي په شمول خپل نورې ضروري پروژې روانې وساتل شي. له پیښور شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا مئی پات وشتما دا خیبر پختونخوا دا ترانسپورت نگران وزیر شاید خان خټک مشال لیړو ته ویل چې بی آر ټی بس چلون کې شخصي کمپنو وزیر اعلی ته د پیسو بقایجاتو لپاره خط استولې دي، خو دوی یا ترانسپورت محکمه ترنا هیڅ نه خبر. دوی وایي دا ترانس پېښور ادارې سره دي او ترانس پېښور دی باید د ترانسپورت محکمه ته خواسو کی نو ورته د پنګو غمو کی. د بی آر ٹی بس چلون کی کمپنیوں ترمخا روزانہ پیخور کے بی آر ٹی بسونوں کے تردر کو خلق سفر کبھی چپکز دکون کی روزگار کون کی سرکاری دفتروں کے کارکن کو نالاوہ عام سورلے او زنانہ ہم شامل دی او کدا پیسے دویتا پا وقت پر نکل لشوی نو بسونه با او دروی چور سربا دا دری رکو خلکو تا سفری ستونز جوڑی شی دا بی آر ٹی یا چٹک بس سرویس پڑا پی خبر کے خبریال ارشد عزیز ملک چھ وقت پا وقت صبح پا مالی مسئلے اور رپورٹنگ ہم کبھی مشال لیڑو توائی چھ دا صبح مالی حالت ڈیر خراب دے باید مرکزی حکومت خیبر پختونخوا تا خپل مالی حقونا دا بقایا جات پا شکل کے ورکڑی گنی صبح با دا بی آر ٹی بسونه دا بندے دو پا شمول گنش میں نور ستونز سر ہم مخشی
کلا دا شروع کیے دول دی چھ کم دے دا کانٹریکٹ ایوارڈ کرے او ڈائیو پاکستان تا او یو بلا کمپنی دا چھ آغا آئی ٹی ایس سسٹم چلے بیسیکلی ٹرانس پشاور چھ کم دے زان لائے چھ یو ادارہ دا او دا ٹرانسپورٹ لان دے راضی خود دے چھ کم مشر دے آغا اڈیشنل چیف سیکٹری بھی اس دا دے چونکہ دا صوبے فائنینشل حالات تا اس پتہ دا چھ صوبے کے واقعی حالات ڈیر خراب دی دی سرا پیسے نشتا چھ دی انہ راکی دا کرائسس بئی نن با دبی آٹی بند چھ بلوز بل ڈپارٹمنٹ بندی گی دا دا کرائسس بجاری وی دے کے دا زنانہ سفر کئی معشومان جی اسٹوڈینٹس سفر کئی پکے نو دا ٹول بچے کم دے سفر کئی کدا بند شو نو پکار دا دے چے حکومت دے اور مرکز سره خبر ہو کی جدا پیسے دوی تو برابر کی
یاد خط کے لکھ لیشی چھ دوی دا بی آر ٹی دو سوا سلور سلویخ بسون چلے وی چھ دا پیخور سو کنونا تر حیات آباد پوری روزانہ جی اور دا ہر میش سے لسم نیٹے پوری صوبہ حکومت پابندی چھ دوی تا پیسے ورکڑی خود فروری مارچ اور اپریل میش تے بقایا جات ہم لا دوی تا ندی ملاو شبیر احمد جان مشال ریڈیو پیخور
تبصرے شننے خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمم کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د پاکستان د خزانه وفاقي وزیر ساکدار ویلی عمران خان سره په صورت کې خبري ممکنه دي چې هغه خپل تیروتنې ومني او د نهمې مې د پر تشدد مظاهرو لپاره د پاکستان له ولسه معافي وغواړي. ډار د خبر پروند عمران خان له خپل حکومت سره د خبرو د وړاندیز په جواب کې کړی. دا حکومت تور پورې کوي چې تحریک انصاف پلویانو د مې پر نهمه د خپل ګوند مشر عمران خان تر گرفتارۍ وروسته د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د احتجاج پر مهال ملکي او پوځي املاکو ته زیان رسول دی. حکومت دا مظاهره چارو د نیولو لړۍ پیل کړې او وایي چې پر ضد به سخته کاروایی کوي. خو عمران خان دا تور ردوي او د یاد نیټې د پیښو د پلټنو غوښتنه کوي. د پاکستان د تازه سیاسي صورتحال په اړه له اسلام آباد طاهر خان موږ ته نن سهار دا معلومات راکړل.
د حکومت دریز راغلی دی. تیره شپه هم په تازه یو مرکه کې اسادار د مالی وزیر جیو ټلویزیون سره وویل چې خبرې به تر هغه وخت پورې تحریک انصاف سره نه کوي تر څو چې عمران خان د مئی د نهمې کم د تشدد پیښې شوې وي په هغې باندې معافي نه وي غوښتې، غلطي نه وي منلې او دا وعده یې نه وي کړې چې راتلونکي کې به دغه رنگی پیخ نکیگی. نو دی بیان تک او گورون دا حکومت هم دغه پالیسی دا چه عمران خان سرا اوس خبر نکبول غواری. عمران خان دور از غلان دی دا مذاکرات و رپارا دا خپل و مشرانو یو او کسیزا یو کمیتی من جوڑا کلی وا، لیکن کالا چه کمیتی جوڑا شو و نبیاد دا مسلم لیگ نون مشر چه پلندن که دی نواز شریف آغم حقا وقت که مخالفت کلی و او دای ویلو دا پتکو چه ترهگرو سرا خبر نه کیږي سیاسی مشرانو سره کیږي. د نواز شریف دغه بیان وروسته بیا وزیرانو هم د مذاکرات په مخالفت کې بیانونه ورکړي. د اسادار په مشرۍ کې چې تحریک انصاف سره کله خبرې شوې وي او بیا نتیجه نه ورکړې، نو په هغه کې دوی په دې متفق شوي نه وو. دغه خپل اسادار د جیو ټلویزیون په مرکه کې وویل چې په ډېرو شیانو باندې دوی اتفاق کړی و چې په هغې کې په یوه ورځ د قومي او صوبایي اسمبلی انتخابات وو، البته د انتخاباتو په نیټه د دې اختلاف پاتې شوي وو. نو دغه خبرو بیا نتیجې نه وې ورکړې. او اوس عمران خان بالکل ستاسو خبره درسته چې عمران خان مخکې هم د خبرو د مذاکراتو خبره هم کړې وه، خبرې شروع شوې وې، خو هغه وخت او دې وخت کې لږ فرق دا دی چې د عمران خان د تحریک انصاف لپاره اوس ډېر زیات یو مشکل حالت ځکه دی
چې د عمران خان اکثر خلک د نهم مئی د پیښو وروسته د هغې نه وتلي دي، څه پکې د وتو په حال کې دي. نو عمران خان هم په دې باندې پوه دی چې هغه د یو مشکل سره مخامخ دي، او په وتلي کسانو کې خو ډېر مهم شخصیات دي.
اسلام آباد زمونږ خبریال طاهر خان په پېښور کې اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې کېدونکي دي. د خبرونو لنډیز به له مجید بابر اورو.
د خیبر پختونخوا نگران حکومت وایي چې د مئی د نهمې د بلوو په تورې د پاکستان تحریک انصاف د شلو کارکوونکو قضیې پوځي عدالتونو ته استولې دي. د مئی پر 23مه مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعاتو نگران وزیر فیروز شاه کاکا خیل وویل چې د مئی پر نهمه په پېښور، بنو، مردان، ملکنډ او یو شمېر نورو ځایونو کې د پاکستان تحریک انصاف په سوونو کارکوونکو حکومتي او پوځي ودانو باندې بریدونه کړي وو او یادګارونو ته اورونه اچولي وو. د ده په خبره په صوبه کې شاوخوا 2800 کسان نیول شوي، په دغو کې 4 یا ایف آئی آر شوی او د ترهګرۍ ضد تورونو باندې په تورونو باندې 12 مقدمې جوړې شوی. د خیبر پختونخوا نگران حکومت تور پوری کوي چې د تحریک انصاف پخوانی حکومت زم شوی زلې د پام غورغول وي، نو ځکه د غوسمې کې پر وختیایي کارونه نه دي شوي. د مئی پر 23مه له مشال لري سر په خبرو کې د مالی په برخه کې د صوبې د اعلی وزیر اعظم خان ځانګړي سلاکار حمایت الله وویل چې د زم کې دونه پس د 15 کالو تیرېدو باوجود قبایلي زلې ورستو پاتې دي. د مئی په څلورمه په کورمه کې د وجل شو استادانو د قاتلینو د نیولو لپاره زده کوونکو تیره ورځ د اسلام آباد په شلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه او د قاتلینو د گرفتارۍ غوښتنه وکړه. په نیمروز ولایت کې د افغان طالبانو چارواکي د ورېښمو د پله چې افغانستان او ایران سره نښلوي د بیرته پرانیستلو خبر ورکوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مفتي حبیب الله الهام وویل چې دغه پل پرون د یکشنبې په ورځ بیرته پرانیستل شو. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د مئی د 23مې نېټې په ټاکنو کې د خپل وخت دوه لسیزې نورې هم وغځولې. د واک په ګټلو سره یې د زیاتېدونکي استبدادي سیاستونو تعقیبولو لپاره واک ترلاسه کړ چې د ترکیې خلک یې وویشل او دغه هېواد دی په یو سیمه ییز پوځي قوت بدل کړ. د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو دا په کلونو کې تر ټولو غیر عادلانه ټاکنې وبللې، خو د پایلو په اړه یې مخالفت ونه کړ.
د مشال ریډیو لنډ خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تیرې ورځې د ولسمشرۍ د دویم ځلي انتخاباتو ګټونکو اعلان شوی دی. د دغو انتخاباتو د لومړنیو پایلو له مخې هغه څه باندې 250% رایې ګټلې دي. د روسیې د ولسمشر په ګډون د نړۍ یو شمېر مشرانو اردوغان ته د دغه بریا مبارکي ویلې ده. نوریاس نوري معلومات لري.
د ترکیې د انتخاباتو د عالي بورډ مشر احمد ینر تیر ماښام ناوخته اعلان وکړ چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخابات ګټلی او د ولسمشرۍ د بلې 5 کلنې دورې لپاره به په واک کې پاتې کیږي. هغه وویل چې د لومړنیو نتایجو له مخې اردوغان 52.14% رایې ګټلې دي. د هغه سیال کمال کلیجدار اوغلو 23.86% رایې خپلې کړې دي. په دې توګه به 9.5 کلن اردوغان د دریم ځل لپاره د ولسمشرۍ دوره مخته وړي. د اردوغان په دغه بریا سره د هغه واکمني درېمې لسیزې ته غځېږي. اردوغان په 2003 میلادي کال د صدر اعظم په توګه ټاکل شوی او وروسته د ترکیې پارلمان نوموړی په 2014 میلادي کال کې د ولسمشر په توګه وټاکه. د ترکیې په نظام کې د راوستل شو بدلونونو له مخې په 2018 میلادي کال کې اردوغان د خلکو په مستقیمو رایو سره بیا د ولسمشرۍ 5 کلنه دوره وګټله. اردوغان پرون د ورځې ناوخته داسې مهال په دوم ځلي انتخاباتو کې د خپلې بریا اعلان وکړ چې د رایو شمیرلو بهیر لا بشپړ شوی نه و. د جرمني خبري آژانس راپور له مخې د هغه سیال کمال کلیچدار اوغلو په داسې حال کې چې د رایو شمیرلو بهیر دوام درلود په استانبول کې خپلو پلویانو ته په وینا کې که څه هم خپله ماتې ونه منله خو خفګان یې څرګند کړ او وویل چې هېواد مو ډېرې لویې ستونزې په مخ کې لري. نوموړي له هغو 15 میلیون زیاتو رایې ورکوونکو چې د ته رایې ورکړې مننه وکړه او ترې ویې غوښتل چې خپله روحیه لوړه وساتي. کلیچدار اوغلو دغه راز له خپلو ملاتړو مننه وکړه چې د ډیموکراسۍ او د خپل هېواد لپاره مبارزه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او ویلې دي چې د هغه بریا د دې ښکارندوی ده چې د ترکیې ولس د هغه نستړی کیدونکی کار او بهرنۍ خپلواک تګلاره ستایي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون هم اردوغان ته د بریا مبارکي ورکړې او په یوه ټویټ کې ویلي چې له نوموړي سره ګډ کار کولو ته سترګې په لاره دی. مکرون ویلي فرانسه او ترکیه له ګډو ننګونو سره مخامخ دي. هغه اروپا کې د سولې ټینګښت، د یورو اتلانتیک اتحاد راتلونکی او د مدیترانې سمندر د دواړو هیوادونو په وړاندې سترې ننګونې وبللې. د مبارکیو په ترڅ کې د اروپایي ټولنې د شورا مشر چارلز میشل هم اردوغان ته مبارکي ورکړې او له هغه سره یې په راتلونکو کلونو کې د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره د همکاري ډاډ څرګند کړی دی.
فرهاد شینوارایم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف یو چارواکي وایي په لنډه موده کې په ننګرهار کې د پولیو د درو مثبتو پیښو له ثبتېدو سره د دې ډېر خطر شته چې دغه وایرس د هیواد نورو سیمو ته وغځیږي. یا سرایت وکړي په ننګرهار کې په څه کم درو اونیو کې د پولیو درې مثبتې پیښې د دې ولایت په درو بیلابیلو ولسوالیو کې ثبت شوي دي. د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر وایي د خپلو نورو شریکانو په مرسته د صندوق د پولیو د مخنیوي لپاره ځینې لارې چارې لټولي چې وکولی شي دغه وایرس د لا خپرېدو مخه ډب کړي. نوموړي یو ځل بیا پر میندو پلرونو غږ وکړ چې پرېنږدي ماشومان یې د پولیو واکسینو له اخیستلو پاتې شي. نور په دې رپورت کې چې بیا هم د نوریاس نوری ده.
یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مسؤل کمال شاه ان تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل
کله چې دلته وایرس شتون ولري نو د نور کسان چې دلته تګ او راتګ کوي دوی کولی شي په اسانۍ سره دا وایرس د هیواد نورو سیمو ته یوسي او خدای نخواسته دا ناروغي هلته انتقال شي. یا له افغانستان چې کوم خلک پاکستان طرف ته ځي دوی له ځان سره هلته انتقال کوي، نو دا یو لوی اندېښنه ده.
په افغانستان کې سږکال د پولیو یا ګذر ناروغي لومړۍ مثبته پیښه د تېرې غویي یا سور میاشتې په 22مه د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې ثبت شوه چې دوه ورځې وروسته یې دوهمه مثبته پیښه د دې ولایت په کوټ ولسوالۍ کې تثبیت شوه. د پولیو د درېیمې مثبتې پیښې د ثبتېدو راپور هم تېره اونۍ د ننګرهار له نازیانو ولسوالۍ څخه ورکړل شو. د یونیسف د پولیو د لمنځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ښاغلي کمال شاه زیاته کړه چې یونیسف د دغه وضعیت د کنټرولولو لپاره یو له لارې چارې سنجولې چې د خپلو شریکانو په مرسته د راروانې جون میاشتې په 12مه په سیمه کې د پولیو ضد واکسینو یو کمپاین هم پکې شامل دی.
د جون په میاشت کې یو کمپاین پلان شوی دی چې هغه به ننګرهار ولایت په ګډون د هیواد په ختیځ او کې ترسره شي چې شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان به پکې واکسین شي. هدف هم د دې کمپاین همدا دی چې په دې سیمه کې د ماشومانو معافیت لوړ کړل شي ترڅو د پولیو شته وایرس په دې سیمه کې په ماشومانو اغیز ونه کړي او نور خپور نه شي. د دې تر څنګ د عامه پوهاوي برنامې هم تر لاس لاندې دي ترڅو هلته د خلکو پوهاوی ډېر کړل شي.
خو د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو مشر ټینګار وکړ چې د پولیو ناروغي په مخنیوي کې میندې او پلرونه مهم رول لوبوي او زیاته کړه که دوی په هرو کمپاینونو کې خپل ماشومان واکسین سینکرینو پر پولیو یا ګوزن ناروغي د اخته کېدو خطر کموي. دا چې پولیو یا ګوزن څه ډول ناروغي ده د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خیبر خان ان کلیوالي پاړه وایي
پولیو وایرسي ناروغي ده او دا سره وخت په 15 کلونو کم ماشومان اخته کېږي چې د عضلاتو ضعف پیدا کېږي ورسره وزي ورسره خصوصا لاسونه پښې غاړه او حتی په بعضو وختونو کې برانکسونه یا سیګی هم نیسي چې د فلج له کبله بعضې ناروغان خپل ژوند له لاسه ورکوي. او که چیرته دغه ناروغي د عضو باندې ورباندې اخته شي نو د هغې په نتیجه کې دغه عضو خپل فعالیت له لاسه ورکوي، سوی شکل پیدا کوي او بالاخره د دایمي معیوبیت سبب کېږي.
تیر 2022 کال په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې وې. حال دا چې د افغانستان په ګاونډ پاکستان کې د پولیو شل مثبتې پیښې ثبت شوې وې چې ټولې افغانستان پولې ته څیرمه په خیبر پښتونخوا ایالت پورې تړلې دي. د راپورونو له مخې سږ کال په پاکستان کې د پولیو یوه مثبته پیښه ثبت شوې ده. په تیرو څو کلونو کې په دواړو هیوادونو کې د پولیو ضد واکسینو کمپاینونه د ناامنۍ او د پیښو په شمول یو لړ خنډونو سره مله وو. په پاکستان کې ډېر ځلې د دغه واکسین کمپاینران او ساتونکي د سخت دریځو وسلوالو لخوا په نښه شوي، او په افغانستان کې په تیرو دوو لسیزو کې هم د واکسینو دغه کمپاینونه په ډېرو ناامنو سیمو کې نه دي تطبیق شوي، او په ځینو کې هم د طالبانو په ګډون د هغه مهال د حکومت ضد وسلوالو ډلو مخه نیولې وه.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل ورځې اونیزه خبرونه
د مشال مرکه
په لسنی مو بجو
د مشال پنوم
په یو بجا
د مشال رادیوي مجله
په دونی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
سندری جادوګری
په سلور نیمو بجو
روختیا او درملنه
په پینزو بجو
مشال ریډیو د اردن کو د خوست ولایت د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند په ځنی خېلو کې چې مخکې له نامنۍ او جګړو اغیزمنه سیمه وه، شاوخوا شپږ نیم سوه ماشومان او ځوانانو ته د وړیا زده کړو زمینه برابر شوې ده. په زده کوونکو کې نه یوازې د لومړنۍ دورې ماشومان بلکې یو شمېر هغه ځوانان هم شامل دي چې عمرونه په ټیټو ټولګیو کې د ناستې نه دي. دوی به هڅې وکړي چې په لږ وخت کې ډېر زده کړې وکړي او وروسته په لوړو ټولګیو کې د شاملېدو لپاره ازموینې ورکړي. د نجیب الله الوخیل رپورٹ. اورو
داد خوست نادر شاه کوټ ولسوالۍ اړوند د زنیخي د سیمې په شنباور خارګوټي کې یو وړیا ښوونیز مرکز دی چې په دې وروستیو کې په فعالیت پیل کړی دی. په دې ښوونیز مرکز کې له ماشومانو سربیره هغه ځوانان هم پکې دي چې عمرونه یې په ټیټو ټولګیو کې له زده کړو ډېر شوي او هڅه کوي په لږ وخت کې ډېر څه زده کړي او بیا لوړو ټولګیو ته د لیاقت ازموینې ورکړي. په دې ښوونیز مرکز کې د دولسمو ټولګیو یو شمېر فارغانو ته د کانکور د تیاری پروګرام هم تدریسېږي. د دولسم ټولګي فارغ عبدالرحمن رحماني مشال رولې تول
مونږ خو مخکې نه پلان لرلو، خو دا چې جنگونه ډېر و، اقتصادي وضعیت ډېر خراب و، اوس زمونږ د ځینې خلکو د سیمې استادان چې ډېر زمونږ سره ډېر کومک کړی دی، انشاءالله زما پلان دی چې د دې څخه وروسته به کانکور امتحان ورکړم او ښه پنځه ته کامیاب شم.
د کانکور تیاری د ټولګي یو بل زده کوونکی نور الله وایي
خار ته به مونږ له دې ځای څخه په زده کړو پسوتلو. نو چې دا زمونږ په سیمه کې ډېر تکړه او د قدر وړ استادان لرو، د دې پر مټ مونږ کولای شو چې هغه د لرې ستونزو دلته په خپل حال کو. مونږ به چې خارونه ته په زده کړو پسوتو مونږ ته به په لاره کې تکلیف او لاسرسی به نه و.
د دې ښوونیز مرکز د زده کړو بهیر د پوهنتونونو د هغو ځوانو فارغانو لخوا پر مخ بیول کیږي چې تر اوسه رسمي کار او دندې نه لري، خو هڅه کوي چې د سیمې ماشومان او ځوانان د علم په ګاڼه سنبال شي. د دې ښوونیز بهیر یو استاد شهید خان همت چې د انجینری پوهنځي د مهندسۍ له څانګې فارغ شوی وایي
همداسې نفر سره شته چې دوی تقریبا دوه کاله یو کال درې کاله د مخکې په نیمه مکتب دورې څخه فارغ شوي دي، خو دوی د کانکور په ازموینه کې ګډون نه دی کړی. بعضې د تعلیم په برخه کې مشکلات لرل، د اقتصاد په برخه کې مشکلات لرل، نو موږ رجک شوي چې د دغه منطقې دپوره نو موږ دا پروسه مخته یو.
په ټوله کې د خوست په کچه یوه اندېښنه دا ده چې د یو احساس د مخې ځینې ځوانان ټولنیزو خدمتونو ته ملاوي تړي، خو بیا هغه کار ته ډېره پایښت نه کوي.
نوم مې عارف الله دی، که څه هم زه د کور یو سرپرست یم، خو بیا زه غواړم خیر که زه وچه ډوډۍ وخورم خپل خلخونې ته وچه ډوډۍ زه پیدا کړم، یوه ډوډۍ دې وي که دوه ډوډۍ خورې مېږ به یوه خورې، خو بیا زه انشاءالله تقریبا د کال دپاره چې لس میاشتنی ټیم پی سیستم مونږ لرو دلته، دا به انشاءالله که مرګ نه وي زه ژوندی ما په ما کې وینوي زه به دوی ته د صفر نه تر لس میاشتې پورې درس ورکړم وړیا.
که څه هم د ځینې خیرو د شنباواد په سیمه کې د دې ښوونیز مرکز خدمتونه وړیا دي، خو ځایي خلکو د دې ځای شتمنو او په عربي هیوادونو کې د دوی مسافرو ورسره د مرستې ژمنې کړې دي. د کورس مشر قانوندین عادل وایي
دغه د تقویې دپاره خو موږ سره اکثره د موږ د دغه منطقې خلک چې په عربه کې یا په نرې منطقې کې هغه د مسافر دي، هغه هم د موږ سره همکاري کوي او د دغه منطقې ځوانان دیني علما یې موږ سره په دغه کې ښه همکاري سره کوي، په مالی برخه کې هم همکاري کوي.
خوست د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې د زده کړو بهیر پکې د پام وړ پرمختګ کړی او په 300 حکومتي او 129 خصوصي ښوونځیو کې د 100,000 نجونو په ګډون ټول څه د پاسه 2,60,000 زده کوونکي پر زده کړو بوخت دي. خو د نادر شاکوټ ولسوالۍ د ځینې خېلو په ګډونې ځینې سیمې ناامنه وي چې له دې کبله نجونې او هلکان نه دي توانېدلي په منظم او با کیفیته ډول خپلې زده کړې پر مخ بوزي.
یاره ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو راکده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو دا او بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ال ار ای ڈی آی او مشال ریډیو ډاونلوډ کا.
دا
خور اختیار اغلا دا مشال رادیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. په سوات کې د امریکایي مرستندوی ادارې یو اس ای ډی په مرسته د ملکن ډیویژن خبریالانو ته په ورځني ورکشاپ کې د لومړنۍ او طبي مرستو په اړه معلومات ورکړل شول. دا ورکشاپ د مې پر ویشتمه په منګوره کې وشو. منتظمینو یې مشال اډیو ته وویل د خبریالانو لپاره دا روزنه ځکه ضروری ده چې هغوی د چاودنو او تاوتریخوالي پیښو د رپورټینګ لپاره میدان ته ورځي. د ورکشاپ ګډونوالو دوی ته ورکړل شوې روزنه ګټوره وبدله. دوی په خبره پاکستان د نړۍ له هغو لسو هیوادونو څخه یو دی چې پکې د خبریالانو لپاره کار کول له خطره خالي نه دي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په منګوره کې د خیبر پښتونخوا مرستندوی ادارې سی پی آی ډی یعنی د سولې او پرمختګ ګامونو پورته کولو مرکز لخوا د سوات بونیر دیر چترال خبریالانو ته په رپورټینګ دوران کې جوبل کېدو په اړه ابتدایي طبي امداد تربیت ورکړل شو. تربیت کې خبریالانو ته وښودل شول چې رپورټینګ کې بعد د ځان او د خپل ملګرو د ژوند د جوبل کېدو په حالت کې څنګه بچ کولای شي. د بره دیر خبریال مازجان چې د 13 کالو راهیسې د سیمې خبرونه ټلویزیون او اخبار ته لیږي وایي چې دغه تربیت کې ډېر ښه زده کړې وکړي.
چونکه حالات داسې دي زمون کله سیلابي کله بل څه ایمرجنسی په دې کې موږ خپل ځان لپاره ډېر ضروري دي او په حیثیت یو مسلمان یا یو انسان موږ نور خلکو سره ډېر هیلپ دې کولای شو ولې چې ایمرجنسی یا نور داسې حالات چې کوم دي دارتلی شي دې کې چې ابتدایي طبي امداد چې کوم دي پاغه کې دا و چې انسان زخمونه دي یا موږ پاغه وینو په کې جولټي حالت کې نو هغه موږ څنګه بچ کوو هغه ته موږ ابتدایي امداد څنګه
داسې تربیت ضرورت ولې دی او د خیبر پښتونخوا او بیا سوات کې خبریالانو ته وړاندې داسې تربیت ورکړی شوی دی. په دا اړه د سوات پریس کلب چیرمین شیرینزاده وایي چې دې سیمه کې قدرتي آفات ترهګرۍ او داسې نورې پیښې راغلي خو تربیت نه دی ورکړی شوی. په دغه موقع دوی مشال ریډیو ته وویل
سلګونو صحافیان دي هغه تر اوسه پورې د بیسک ابتدایي طبي امداد د ټریننګ نه خبر نه دي چې را داسې شی دی. قدرتي آفات به څنګه پیس کې یو زیاته تزه د هغه ثقافت او هغه زی موسم د هغه زی خلکو رهن سین د بګوري چې ير تخپل ځان مې پوس کې د صحت په حواله سره الته کې مطلب دا ده شدید یخنیم کې دي شي شدید ګرمیم کې دي شي دا ټول ټریننګونه زمو په کار دي چې په دې په حواله سره د شانتي ارګنایزیشن ته زمو اپیل کوم حکومت ته مو اپیل کوم او ټي وي چینل ته مو اپیل کوم به حیثیت د فات پرس کلب چیرمن چې ير دا قسم زمو د پسمانده علاقې چې کم دي د صحافیان ټریننګ کوي.
تربیت کے برخا غستون کے دسوات پر اسلب پخوانے مشر او دا ملکن ڈویژن جیو ٹی وی خبریال محبوب علی چې په جنگ زپلی سیمو کې د خبریالانو کار په اړه پی ایچ ڈی ریسرچ هم کړی وایي چې پاکستان د نړۍ په هغه لسو هیوادونو کې شامل دی چرته چې د خبریالانو ژوند په خطر کې وي.
دا ټیم په پاکستان کې د لگ بگ د شپږو زرو نه زیات اخبارونو ته رجسٹریشن ملاو دی چې هغه دلته خپل خبرونه راستی شي. دغه رنګه په پاکستان کې د سلو نه سیوا چې کوم دی صرف د نیوز یا الیکٹرانک میڈیا چینل دي هغه خلک چې کم دین او پاغي کې ما سیوا د چند خبرونو نه یا د چند ټلویزیونز نه اغي خپل ورکران ته تنخواګان نه ورکي اغي د خپل ادارې کس نه تسلیموي اغي نه بتور سترنګر کار اخلي بتور فریتي کار اخلي چې سړی خپل نمائندلا بنیادی چې دغه بنیادی حق ته چې هغه انساني حقوقونه دي چې هغه عین پاکستان تسلیموي چې هغه حق وته نه ورکي نو ته دغه نه داسې حقوق کولی شي چې هغه دغه خپل صحافي د ټریننګ ورکي.
تربیت تابع کونکي ادارې ځای مشر نور عالم وایي چې دوی هڅه کوي چې دغه رنګه تربیت د خیبر پښتونخوا نور جملو کې خبريالانو ته هم ورکړي.
دا موږ ځکه کو چې موږ ورو په خیبر پښتونخوا کې پټول ملک چې د روزانه غټ واړه واقعیات کیږي او صافي زرا چې د غړ ټولو نه مخ کې رسی. نو زمونږ خواهش ته د زمونږ مقصد دا دی چې موږ صافي زرا ټرین کو او خدای نه خواسته ک د نن نه پس واقعیه کیږي. نو یو خدای چې صافي زرا چې کوم حاله پوری ممکني خپل ځان ته به ابتدایي تبې امداد ورکول شي. د خپل ځان نه علاوه چې د غو سره کوم ملګری خدای نه خواسته ک صافي سره ځینا خپل ملګرو چې دی غو ژوند چې دی غو بچول شي.
خبريالانو ته په دغه محل د یادې ادارې د خپل طرفه ابتدایي تبې امداد کې مرسته کوونکی سامان بیگ هم ورکو چې خبريالانو یې ځان سره د کار ځای ته وړي شي او د مشکل په وخت کې ترې د ضرورت مطابق شین استعمالول شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
اوریدونکو یو تصحیح وکړو چې د ملکن د خبریالانو لپاره د روزنیز ورکشاپ د یو ایس آی ډی لخوا نه بلکې په خیبر پښتونخوا کې د یوه مرستندوی ادارې سی پی آی ډی لخوا جوړ شوی و.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې سوای د دې هر څه د اوریدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د مې پرتیشتما یعنی پروند مردان په هاتیانو کې د کبړې مقابلې پای ته ورسېدې. په پایلو کې د مردان لوبډلې د پېښور هغې ته په دو پوائنٹونو ماتې ورکړه. دا ټورنمنټ د خیبر پښتونخوا کبډي اسوسیشن او د مردان لوبغاړو په ګډه جوړ کړی. د کبډي اسوسیشن جنرل سیکرټري مشال لړو ته ویلي کبډي د سیمې د ولسونو د خوښې لوبه ده او ورته د ودې ورکولو لپاره د سیالۍ جوړې کړې وي. د عظمت علي شاه رپورټ اورو.
دا مقابله په ډومبی ځل په مردان هاتیانو کې د خیبر پښتونخوا د کبډې اسوسییشن او ځایی لوبغاړو په مرسته را جوړ کړی شوی چې پکې د ځایی لوبغاړو به شمول نړیوال او د افغانستان لوبغاړي هم شامل وو. د کبډې اسوسییشن جنرل سیکرټری سلطان شاه مشال ریډیو ته وویل چې غواړي کبډې لوبه یو پیر بیا کلیوالو سیمو ته راوړي.
موږ د تیر 2020 ورلد پاکستان ګټلې دی، 2016 ایشیا کپ پاکستان ګټلې دی، 2012 ایشیا کپ پاکستان ګټلې. اجي دا سرکل لیکو نه کیږي، هم دې لیکان نه بزدي چې کوم پرو کبډي دا هغه نور لیکاني هغه دا کبډي نه کوي. او چې کله سرکل لیکي ان شاء الله دې لیکان نه مامخ کوم لیکونه لیکري دي، خلجان دي، مسعود دي، د مخبرا دي، دا نور لیکان چې کوم بنو لکی دا ټول لیکان موږ لیکري دي مخکې تیری ان شاء الله بیا بری کو. او سپر کبډي لیک چې روان ده ان شاء الله بیا روان ده دې میډیشن ان شاء الله سټایل کبډي ورته وي پرو کبډي جی یادی گی اغله پر بیا موږ ان شاء الله هلی زره روان کړی دي تاسو وګورئ ان شاء الله موږ د خبر پښتونخوا لکان په کلو بیږي.
دا کبړې تنظیم کوونکی او نړیوال لوبغاړي خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې باید د لوبو اداري او اتحادی دي د لوبو لپاره خپل رول لوبوي.
کبړې په خوا مخکې وړي راکېدل زموږ قومي کېل دي، خو لکه د صد اسوسییشن کې غفلت دي، ست سپورتس بورډ کې غفلت پکار ده چې خیبر پښتونخوا کبړې اسوسییشن له پکار دي، سپورتس بورډ له پکار دي چې کبړې پرموټ نشي. نو زموږ ځوانان بدل شي نه بچي چې څوک د گیم سره ریلیټډ نه شي نه کوي. نو برای مهربانی اتیانو گراوند دی، تاسو ګوري سونه خسته ډیسپلین دی او سونه خسته پلیران دی. په خیبر پښتونخوا په خاوره کې هر ټیلنٹ موجود دی. نو کبړې د خزوانان په خیبر پښتونخوا کې شته، خو د پرموټینګ ضرورت دی، سپورت ضرورت دی.
د کبډۍ لوبې ته د ځایي خلکو په شمول د مردان پېښور 400 نه هم کتون کې ورغلی وو. د مردان اوسیدونکي راشد علي مشال ریډیو ته وویل چې په ډومبی ځل په خپل کلی کې د کبډۍ نړیوال لوبغاړي او لوبویني
مازیګری دی او بالکل ډیر په مینه ولا راغلی، ډیر کارونه پریخي دي. دلته کرکټ روزانه کیږي، ډیلی کیږي کنه، خو کبډي لا خاص کر زمنګ د کلی داخله ډیر زیاته توجه ورکړي. کو ته خیال کړه ټول مشران دي مخکې بجې دی کلو کې د خپل کبډي کې دی لانجی منجی بمې وګنو کبډي بدنامه وړي زیاته. او بل اوس چې کم دی بل خصوص دلته چې کم اوس د میچونه کیږي کنه، په دې دلته کیږي مردان کیم کیږي سپورتس کیم کیږي کمپلیکس کې. نو پاغه په وجه باندې چې کم دی ډیر دغه شولا پېم شولا لکانې کوي وسو وسو ته پته ولګي چې کبډي ډیر پرامن گیم دی او ډیر خسته گیم دی.
دا پایلو به پړومبه نیمای کې د پیښور لوبډلې د مردان لوبډلې په خلاف تش پاړوس په مقابله کې 38 پوینټونه کړیو. خو د مردان لوبډلې په دویم نیمای کې د 38 په مقابله کې سلویخ پوینټونو سره وګټله. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
تاسو د ځوانانو حق پرونی ته وګورئ. حسمو اسرار المومن د سپورت نړۍ ته بوزي.
اوریدونکو په پیښور کې د اکرا پوهنتون ځینو زده کوونکو د موسیقۍ یو ډله جوړه کړې ده چې خلک یې اوس پروګرامونو ته هم دعوت کوي. د دې ډلې غړي وایي د خپل شوق پوره کولو تر څنګ د موسیقۍ له لارې یا د خپل پروګرامونو له لارې یو څه پیسې هم ګټي. زموږ خبریال فرهاد شینواري د دې ډلې له ځینو زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
د پیښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علی دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولې.
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه. میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگرے دے مزمل حسین جنبی کا گئی. شبه مونگ ویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارننگ هم کو کولیشو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل منگائی خو تاستا پتا نن سبڑی را دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگالو تیس آلو دیش در مونگالو دیش درا
نو خلق ورکئی میش تی سمرا پروگرام نا کڑائی
بلکل ورکئی سیزن کی میش کی دوم بھی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو غا بس ڈیپینڈ کئی اقوی باندے
د موسیقۍ دغه ډلی یو بل غړی شعیب اکبر وایي چې اشتیاقلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او ګیټار یې زده کړل.
سبق وایم ډیټا ساینس کې یم. اشتیاق بھائی میو کا تو زما رباب خوښ شو نو ورته رالم نو بس کلاس خبره مې اوس وکړه او اوس سره ملاو شو داسې ما ډېر امپروومنٹ وکړه رباب کې دی وجن ما رباب ګیټار جمبی ستار دا مې زده کړی دی. ٹو بی آنےسٹ کنه زمونږ چې کم دا یونیورسيټي نه کم سټرس هی کنه امغه ټول پدی وباسو نو دا یو کال کې موږ ډېر امپروومنٹ وکړو ډېر ایونټس ته لاړو پکې پیډ ایونټس ته.
په خبر کې د اکرا پونتون په هاستل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوخوي او خپل ساتیرای پرې کوي.
ظاهری خبره چې چیر رباب ټنګ یل ته خلک یې خوخی بین کنه نو خلک ډېر زیات خوخی د دې طریقې چې کوم د کنه هغه د نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده زګه چې دا یو فارم اف ارت ته او تر ته شول دي سیده ته ان لاین دي شي سره غي ډېر نورم فائدې دي.
په پی خبر کې د رباب او موسیقۍ نور آلات پلاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده. فرهاد شینواره مشال ریډیو پی خبر.
دا مشال ریډیو ده.